درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې سهارنۍ نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د نن ورځې خبرونه پیلوو د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساته خبری مجلې پیل کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو د بنبست ماتولو لپاره د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون لري. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبه په ورځ ویل چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوه. هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وستایل او په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له مکررو هڅو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو امنیت ټینګ کړی شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د خیر منسلکو هیوادونو د مشرانو غونډه کې وینا وکړي. ارک پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی په باکو کې د اذربایجان له یو شمېر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم لري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو دا غونډه به سبا هم روانه وي. د غیر منسلکو هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 6 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړ شوه. د دې ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. د ټولنې یو سلوشل غړي لري چې افغانستان هم پکې دی. دا غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخزه وژل شوی او یو ټپي ده. دا غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رډیو ته ویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوی. عبدالحی خطیبی وایي دواړه خزې د دې موسی کار کول کیدی. دا غور چارواکي وایي چې حمله وسلوالو طالبان خوري خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. دا برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتولو لپاره دی د ډسمبر په 12 انتخابات وشي. بوریس جانسن ونتوانید چې په خپل پارلمان کې هغه توافق چې له اروپایي ټولنې سره یې کړی و تایید کړي. هغه پرون وویل چې د برتانیې له پارلمانه به وغواړي چې د راتلونکې اونۍ له پیل سره سم د وختي انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې په وړاندیز رای واخلي. د برتانیې پارلمان د سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن د بریگزټ د موافقې له تصویبه ډډه وکړه. وکیلانو وویل چې د موافقې کتنه او څېړنه زیات وخت غواړي. په دې ډول د برتانیې لپاره ناممکنه ده چې د ضرب الاجل له مخې د اکتوبر په 1 له یوې موافقې سره له اروپایي ټولنې ووځي. د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې پرون د ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایل لامل له سختو انتقادونو سره مخ و. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیه عملیات چې د اکتوبر په 9 یې پایل کړل د توجیه وړ نه دي، خو ترکیه د ناتو غړي ده. په بروکسل کې د ناتو تړون د دفاع وزیرانو دا پتیلې چې د خپل دې ستراتیژیک شریک د ترټولو لپاره ډیر څه نشي کولی. د امریکا د دفاع وزیر پرون په بروکسل کې خبری کانفرنس ته وویل چې ترکیه ټول په سخت وضعیت کې اچولی. مارکس پر زیاته کړه چې انقره په ناسم لوري روانه ده. د ناتو دفاع وزیران بدن هم بحثونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دا سیالي به د ایران په ارومیه ښار کې وي. د افغانستان او نیپال لوبډلې به د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو یو بل سره لوبه پیل کړي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللی. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان لوبډلو له لوبډلو ماته خوړلې. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان ترسره کیږي. د فوټسال میدان هم د فوټبال تر میدان کوچنی وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې خوشبین دي. په غونډه کې د افغانستان سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبرې کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي او همدارنګه د کابل د پانتون له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه لرو. په مالدیو کې یو مشکوک وګړی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره په جلب و جذب وخت و نیول شوی دی. دا موضوع هم څیړو. پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي نړیواله ورځ پرون په کابل کې ولمانځل شوه. دا په داسې حال کې سکال بیا لمانځل کیږي چې افغانستان د نړۍ له درې هغه هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د ګوزنډ د ناروغۍ پیښې لیدل کیږي. په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر دایمي مارکیټ، سړی خونی او د جلغوزیو د پروسس فابریکې غواړي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. ویدیو رسپانو ته به کتنه هم درواورو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازي به په مسکو کې نن غونډه پیل کړي. په غونډه کې به افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر لارو خبرې وشي. په مسکو کې په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین په پلازمینه پیکینګ کې هم د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شي. د غونډې کوربه به د چین حکومت وي. فرشته جلالزئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 28مه په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي و چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پیل لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیز لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په ویان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د روسیې په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزاد په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواوو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند اومید میسم بیگا ازادي راډیو ته وویل
بدون تردید تلاشایی که در سطح منطقه در
موږ هغه هڅې چې د سیمې او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی د افغانستان په خیر ګڼو. په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوی کوربه و. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوی په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یو خپلواک سرچینه هم ازادي راډیو ته د خبر تایید کړی و. هغوی پر دې هم ژغیدلی ول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزاد د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي او د غړو هیوادونو له استازو سره د دې په ټپه درېدلې بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه خبريالانو ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په ورستیو 14 کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل. خو د لیدونو او کتونو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشلېده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکي اونۍ په چین کې هم د وې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ناتړ وکړه. ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړي چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوی ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکت پرته نشي راتلای.
دوستانو و موریدل چې نن په مسکو کې د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازي د افغانستان په اړه غونډه کوي. همدارنګا ټاکل شوی چې راتلونکي دوشنبه په ورځ به د چین په پلازمینه پیکینګ کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه جوړ شي. د مسکو د ناستې په اړه افغان چارواکو ویلي دي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، پرې خبر دي او د نتایجو لپاره یې هیله مندي. د مسکو د غونډې په اړه د کابل پانتون استاد نصر الله ستانګزي سره خاطر پردیس مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت د ګډون پرته دغه ډول غونډې د سولې پروسې سره مرسته کولای شي.
حکومت په دې ارتباط څه اشتباه کوي؟ بلان نه خوشبینه ایمان هم هم داده ملادار زه انتظار لري چې په کم مسکو کې کومه د دوی په ګټه کوم پانتونو دوی څه خوشبینی لري یا د عقل مذاکرات ته خوشبینی لري. دا په داسې حال کې چې فکر کوم چې دا غونډه له نورو غونډو نه په دغه متفاوته ده چې په افغانستان کې د امنیت شورا درې لوی غړي چې امریکا، روسیا او چین دي او د سیمې اصلي لوبي کوونکي چې په افغانستان کې مداخله لري مخالفین تجزوي پاکستان هم پکې ګډون کوي.
بلې استاد، لدی وړاندې هم یو شمیر سیاسونو په مسکو کې ناسته کړې وه او د افغان حکومت پرته، خو هغه ناسته هم پای ته ورسېدله. د دې ناستو چې حکومت پکې ګډون نه کوي، آیا ګټه یې د سولې پروسې ته رسېدلی شي؟
توجه وکړه چې دا دواړه تفاوت لري. هلته یوازې سیاسونو یو دعوت په شکل په یو کنفرانس سره ناستو او حمایت روسیې دولت کوو. اوس امریکا یو دولت په عنوان، روسیا د یو دولت په عنوان، چین د دولت په عنوان او پاکستان د دولت په عنوان د افغانستان په قضایه باندې رهیږي. دا دې تفاوت لري. زه فکر کوم چې حتی اقل د دغه هیوادونو تر منځ که د افغانستان د سولې په ارتباط د اختلاف ټکي رابرسېره شي او د حل لارې ورته ولټول شي،
بلې استاد، له دې وړاندې همدغه هیوادونو سره یا دوه اړخیزه او یا درې اړخیزه یا هم څلور اړخیزه ناسته شوې وي د سولې په تړاو باندې، یعنی د پایلې ترلاسه نه شوې. اوس څه فکر کوي که دغه ناسته هم ترسره کیږي نو پایلو ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟
زه فکر کوم چې موږ باید هیڅکله داسې انتظارونه نه کوو. یو ناسته کې ټول مشکلات لري. د افغانستان بحران څلوېښت کاله دوام کړی. زه فکر کوم چې حداقل که یو هماهنګي او همغږي د څلور یو ځل ترمنځ رامنځته شي، دا به هم یو ناسته راوړمه.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصر الله ستانګزی او چې تاسو سره د مسکو د نننۍ غونډې او همدارنګه په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د نګرون په اړه مرکه اوریده او نوموړي خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري او تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبري مجله ته غوږی رابو شدی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکسي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز د ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د لکتر لګه 15 امریکایي سرتیرو په ټپي کېدو یو مطلب لیکلی. دا عسکر د سمندري ځواکونو غړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دا پوځیان سه شنبه په لشکرګاه کې په یو پوځي اډه د طالبانو په راکټي برید کې ټپیان شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د ترامپ له دې خبرې سره سره د سې شنبې برید وخود چې طالبان لا هم په دې برلاسي دي چې په یو ښار کې سخت کنټرول شوی پوځي اډه تر برید لاندې ونیسي. په هلمند کې د امریکا متحده ایالاتونو سمندري پوځیان یې مرین میشتې چې شمیرې څو سو ته رسیږي. دوی افغان پوځیانو ته مشوره او روزنه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي هلمند چې د کوکنارو زیاتې کرکیلې لري او د طالبانو د راپورته کېدو ځای بلل کېږي اوس هم د افغانستان یو له تر ټولو ناامنو ولایتونو دی. د 2019 کال له پیله تر دې دمه 18 امریکایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له 2014 کال دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې په یو کال کې 18 امریکایي عسکر وژل کېږي. 2014 کال د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول او غورسته د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان پوځیانو روزنه او مشوره پیل کړه. ډیپلوماټ خبرونه په یو مقاله کې د زینو هغو افغان خزو په کاري ژوند تمرکز کړی چې په مهمو دولتي څوکیو کې کار کوي. خبرونه په دې مقاله کې اول د لمړنۍ افغان خاروالي شپږشت کلنی ظریف غفاری کار او ژوند ته پام کړي. په مقاله کې راغلي چې د میدان وردګ ولایت په خاروالي باندې د کار په لمړۍ ورځ بریټ شوی وو. ډیپلوماټ لیکلي دا بریټ طالبانو نه کړي بلکې د همغې سیمې زینو سړیو کړي وو ځکه د خاروالي په توګه د ظریف غفاری ټاکل کېدو غوسه کړي وو. په مقاله کې راغلی چې خلکو د غفاری دفتر په ډبرو وښته او ویل چې دا د هیڅ کله کارته نه راځي. ظریفه غفاری شاوخوا یو نه مخکې ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې قانون پلی کوي د زینو فاسدو مافیایي کړیو لخوا مخالفت سره مخ ده. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان خزي تر دې هم په نورو مهمو څوکیو ګمارل شوی. په دوام کې د عادل راز دندې ته اشاره شوی او راغلی چې راز لمړنۍ افغان خزه ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. همدارس په افغانستان کې لمړی وار یو خزه رویا رحمانی د افغانستان د سفیر په توګه په متحده ایالاتونو کې دنده ترسره کوي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې چې افغان لیکوال او شنونکي صابره عزیزي لیکلي دا راغلي هغه خزه چې د افغانستان په مهمه دولتي څوکیو کې کار کوي د نورو هیوادونو د خزو په نسبت ډیر لننګونو سره مخ دي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د خپل مالونو لپاره دایمي مارکیټ، سړی خونی، د جلغوزیو د پروسس فابریکې او صنعتي پارک زمکو برېښنا غواړي. لا پکتیا څخه د احسان آرین رپورټ اورو.
پکتیا، پکتیکا او خوست چې غرونه د جلغوزیو په غنونو پخل شوی سوداګری د پکتیا له ولایتي ادارې او حکومت یو لړ غوښتنې لري. د جلغوزیو سوداګروي په جنوب ختیځ زون کې د جلغوزیو د پروسس لپاره د ویلوی فابریکې جوړولو ته اړتیا لیدل کېږي چې نه یوازې په معیار برابر جلغوزی به بهرنیو هیوادونو ته صدر کړي بلکې ګڼشمېر کسانو ته به هم دندې پیدا شي. دوی د هوایي دهلیزونو ترڅنګ د ځمکني دهلیز د پرانستل کېدو او د سړو خونو د دو غفتون کړي. د اسماعیل او نورزلی خان په نمونو د جلغوزیو سوداګرو ل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
مارکیټ نه لرو او ای دلیز چې دا هغه باندې بیروبار ډیر دی او پټلی لري او ورسره په څنګه کې مونږ ته زميني دلیزم پرانستل شي د اورګاډي لري ځکه سړخونه مونږ نه لرو مال ډیر زر خرابي کې دی لکه سبزي دغه څه شایده دا غستون دي چې د امنیت نگانه مونږ ډیر لرو. نور جلغوزی مو خامه وارده او خارج ته خامي لګو تر اوسه پروسس کې این شي په افغانستان کې دا سپروس فابریکا یو منشته چې موږ پروسس ولرو.
د پکتیا ولایت د خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په پکتیا کې د 6.2 میلیون ډالر په ارزښت د دې سکتور له لوري د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړیږي چې په یو کال کې به د 6000 ټنه جلغوزیو د پروسس توان ولري. د یادې فابریکې جوړونکو له ازادي رادیو سره خبرو کې له ولایتي ادارې په صنعتي پارک کې د فابریکې لپاره د ځمکه او برښنا غوښتنه وکړه. د دې فابریکې جوړونکي حاجی محمد ګردیزی ازادي رادیو ته وویل
دا غټ سوزه برق ده برق لري پارک صنعتي کې هم ځکه نه لرو پارک صنعتي او فدی کانه د کوبن فرو خاصو د زین مشتا پاسال باندې تروس په تجار باندې وشاسو نه د صنعتکاران د استفاده وړ کیږي.
د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جلغوزیو د پروسس په برخه کې د پنګونې ملاتړ کوي او زیاتوي چې د صنعتي پارک چاري به پراتلونکي میاشت کې پیل شي او د برښنا اسانتیاوي به هم ورته برابرې کړي. نوموړی وایي
موږ همدغه صاحب په پلان کې داسې برښنا ورکوو د هغه د افغانستان په سطح سي کومو فابریکو سره هغه په تخفیف باندې کار کیږي او تخفیف ورته ورکول کیږي. همدې فابریکې ته په لومړي سر کې هغه ورکول کیږي.
په پکتیا کې د جلغوزیو سوداګر د دغه غوښتنو تر څنګ له امنیتي ځواکونو له رهبرۍ غوښتنه کوي چې د امنیت په برخه کې د دوی ستونزې ورحل کړي، هغه څه چې ولایتي ادارې د حل ډاډ ورکړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجله ته غواکی. اوس هم پولیو یا ګزان افغانستان د نړۍ له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو یا د ګزان د ناروغۍ پیښې په ماشومانو کې ثبتېږي او لیدل کېږي. سکل بیا هم د پولیو نړیواله ورځ په افغانستان کې په همداسې حال کې ولمانځل شوه چې تیر کال د پولیو پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي. له کابل څخه د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د روان میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کابل کې د عام روغتیا وزارت مرستیال ماموسی زیور د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډه کې وویل د پولیو 8 پیښې په ارزګان، 15 په هلمند، 3 په کندهار، 1 په پکتیکا، 1 په کونړ او 1 په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. مېرمن زیور وویل دا چې د پولیو له واکسین نه ګڼ شمېر ماشومان بې برخې شوي همدا لامل ناامني ده.
پولیو یو بی طرفه پروگرام دی. د دې د منځورو د لپاره موږ هم مخالفینو او هم د دې خوا چې ګسونه د افغانستان وګړي دي دوی باندې غږ کوو چې د دې د لپاره ماشومان د فلج نه لري وساتل شي او دې باندې مصاب نشي. هیله لرو چې دا د سیاسي کینې په دې کمپاین کې برخه واخلو او اجرات پیل کړو.
د لټولو خوا وغوښتل چې د پولیو د واکسینونو د پلي کېدو مخه ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي برخې د معلوماتو له مخې د تیرې میاشتې د پولیو د کمپاین له پلي کېدو وروسته معلومه شوه چې په افغانستان کې له 15 کالو کم عمره 8 لکه ماشومان له واکسین نه پاتې شوي دي. په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان او افغانستان او په تیره د افغانستان جنوبي ولایتونه چې له پاکستان سره سیرمه پراته دي د پولیو مثبتې پیښې لري. د عامې روغتیا وزارت وایي پاکستان د پولیو د 15 پیښو په لرلو سره په 100 کې 80 او افغانستان د 19 پیښو په لرلو سره د پولیو 40% جوړوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي د دینی عالمانو، سپینګیرو او د ناامنو سیمو د اوسیدونکو په مرسته د پولیو د واکسین پلي کېدو ته زمینې برابرې شي ترڅو دغه ناروغي له منځه لاړه شي. مخکې له دې د هلمند والی یاسین خان آزادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوالو مخالفینو په دغه ولایت کې اجازه ورکړې چې ماشومان د یوازې په کلینیکونو کې واکسین شي، خو د ده په خبره هسې کیږي چې دغه واکسین کور په کور پلی شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د سازمان د پولیو د برخې مسؤول په افغانستان کې د پولیو د ختمولو په اړه د یاد سازمان په استازیتوب د مرستې ژمنه وکړه. د دغه سازمان د پولیو د پروګرام عمومي عامر ډاکټر ودود زبیر مفتی په کابل کې د پولیو د ختمولو د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل
ډیر ضروری ده چې موږ خپل سوچ چې کوم دی هغه تازه کړو، خپل اراده چې کوم دی هغه نور مصمم کړو چې پولیو اراډیکیشن چې کوم دی هغه ممکن دی. ټول دنیا وکړله او افغانستان هم ډیر حصہ پولیو نه پاک دی او که خری کم ځینو کې پاتې دی هغه ځینه به هم انشاءالله تعالی ختمو او ختم بشي.
په ورته وخت کې د یونیسف یا د ماشومانو د ژغورنې د پولیو د برخې مسؤلې لورانس د پولیو د ختمولو په برخه کې له افغانستان سره پر خپلو مرستو ټینګار وکړ. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې بنسټ په 1988 میلادي کال کې په داسې حال کې جوړ شو چې هغه مهال هر کال د نړۍ په 125 هیوادونو کې 3,500,000 ماشومان په دغه ناروغۍ اخته کېدل. اوس افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د پولیو سکم سل پیښې لري او ملي او نړیوال بنسټونه ټینګار کوي چې دغه ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مالدیو کې یو داسې کس نیول شوی چې د ریپورټونو په حواله په افغانستان کې د داعش د وسلوالو لپاره د جلب او جذب شک پرې کېده. د مالدیو پولیسو دا خبر خپور کړی خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. فرشته جلال زئی تفصیل لري.
د مالدیو د پولیسو په وینا داسې مشکوک وګړی نیول شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو په باور په مالدیو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د وسلوالو د استخدام کار کاوه. نیول شوی مشکوک وګړی محمد امین نومیږي، 15 کلن او د مالدیو دی. د مالدیو پولیسو پرون وویل چې دا مشکوک وګړی د چهارشنبه په ورځ د مشکوکو تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو په تور ونیول شو. د نیول شوي مشکوک وګړي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي چارواکو تیره میاشت د مالدیو دا وګړی د بهرنیو تروریستانو په ډله کې د داعش د خراسان د څانګې د مشر په توګه پیژندلی و. د رپورټونو پر اساس د داعش د خراسان برخه په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده. د فرانسې خبري اژانس د مالدیو د کورنیو رسنیو په حواله لیکلي چې محمد امین له لومړیو افراطي وسلوالو چې د داعش په لیکو کې د جنگ لپاره سوریه ته تللی و، خو هغه اوس په مالدیو کې د افغانستان د جګړې لپاره د وسلوالو په جلب او جذب لګیا و. د رپورټونو پر اساس نیول شوی مشکوک وګړی په دې هم تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د مالدیو په پلازمینه کې د سلطانه په نوم پارک کې په چاودنه کې لاس درلود. هغه مهال په چاودنه کې یو شمېر بهرني سیلانیان خوش شوي ول. باور پر دې دی چې د مالدیو 168 وسلوال په سوریه کې په هغو توقف ځایونو کې پراته دي چې د داعش د وسلوالو لپاره جوړ شوي دي. مالدیو د هند په سمندر کې پروت او له لویو کوچنیو ټاپوګانو جوړ هیواد دی. په مالدیو کې 340,000 وګړي ژوند کوي او ټول سنی مسلمانان دي. د دې کوچني هیواد د عوایدو اساسي منبع بهرني سیلانیان دي چې د تفریح لپاره ورځي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر تمویل او د افغانستان پر امنیت خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد هم برخه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینا باکو کې د خیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی به په باکو کې د اذربایجان له شمیر چارواکو سره جلا جلا کتنې هم ولري. د غور چارواکو تایید کړ چې د فیروسکو خار په لویدیس کې د بشری مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکونکو په موټر په حمله کې وخځه وژل شوې او یو ټپي ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غوښتنه کوي چې لارو په ټولنې د برتانیې د وټلو یا بریگزټ د پټه په ولاړ حالت د ماتول لپاره دی د دسمبر په 12مه انتخابات وشي. او د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پرون ترکیه د سوریې په خاوره کې د پوځي عملیاتو د پایله عمله له سختو انتقادونو سره مخامخ و. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر وویل چې د سوریې په خاوره کې د ترکیه عملیات چې د اکتوبر په 9مه یې پایل کړل د توجیه وړ نه دي، خو ترکیه د ناتو غړی ده. درنو دوستانو، خبرونه مولا آزادی راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سموک په وب پاڼه ازادي راډیو .com کې وګورئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس مخکې لدینه چې اسما همکار ارش همایون استډیو تراشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه اورو.
دا ژوند رنگونه.
مانو مایت الله سنجه د کربا غلسوالی اوسیدم کوم.
کراسو د تاسو د کاروبار پاکله درته وای چې په څه مصرف یست؟
د منګ د رخ کاروبار د تجارت هم د رخ ته
لکوم جن رخ راوړي.
رخ ته دلته مخلو چین نه مرو.
معمولا سره کوم رخ تاسو راوړي؟
منګ د گاج بخمل ورته ادارا وړو، مردانه تی کې راوړو، د کشونه ورته کشونه راوړو، نیمدل ته خلوص پاکستان کې خلوص چین کې خلوص بس.
دا مردانه ټوټي زیات بازار لري، ډیر خرچيږي کدي خزو لپاره چي دي.
د خزو ډیر خرچيږي، مردانه کم خرچيږي.
قیمت کوم ده؟
قیمت هم د خزو د خزو میاش کې دوه جوړه کې و نارینه په کال کې و جوړه دي.
علت څه ده؟ څه فکر کوي ولی میرمن زیات کالي اخلي؟
علت دا د میرمن دو دستور کې په ودونو کې کوزدو کې کنه اره کوزده کې اره واده کې نوې نوې جوړه کوي او نارینه سیدی او دونه بیا هغه سره لری خودونه خاصه لکنه رسونه زنانه وسره لاکه لري.
ګوره د سیبنه ایزنی نارینه دي چې مېرمنو نه زیات کالی کوي.
هغه ست خو ډیر کم تعداد باندې دي.
سره کم نارینه غوته وای ډیر با سلیقه او ډیر پر مصرفه.
اقتصادي ډیر خي او میاش کې هفته کې په خپل ځان تم کې مرګور اندولان تم کې.
لملګرو دی دا ونه وکړه. آیا کوم وخت د لزان سره خپل ملګرو تم کالی کړی؟
وسو پیرم د سیوی دي.
څو جوړه سره کم
سه یو جوړ میزان ته خسي دوه جوړه درې جوړه مرګرو ته خسي
بیا ملګری څنګه دی یا غوډو یم بیرته د حق ادا کوي بیرته ته کوم څه اخلي
مرګری بیا د سې کې اور سیو پرما ورته واخستله بیا غوی ما ته اخلي اور
بل په د دوستۍ او مرګری کې اګه دي زنانه او منځ کې د نارینه او کې زین ډیر کنجوسې مصرف نه کوي د نور خوري خپل نه کوي په دې اکل څوي
د سې مرګری مستا سې تا نه سلو خوري او به ته پتا باندې لسم نه خوري د سې مرګری سل د نور خوري زرم در باندې خوري مرګری مرګری پر پرکتا
سره خپل ملګری هیڅ ډیر مصرف پسړي کوي او کام
خود سړی سره ډوري په کار د سې ته جوګي سړی یا سړی سره مرګرتیا
یعنی سیالي
سیالي او سیال سره مرګرتیا پکاري
او سره برابرۍ
برابرۍ نو سره مرګرتیا مزه کوي
ډیر زیاته مننه خیر اوسې
خیر اوسې تاسو خیر اوسې